په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. یک شنبه ده، د لیندي قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لیندۍ میاشتې د 11 او 14 نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او آمو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل له مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 1400 مریض کال کې په یوه فرمان کې افغانستان کې د نشه یي توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل دې سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګرو ملتونو د یوه وروستي راپور له مخې د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله کې یو ور بیا څه ناڅه زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیئت پرون شنبه ازبکستان ته لاړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستیال مشر، د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی و. چابهار بندر چې منځنی آسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پورې محدود هیواد دی، هم د کراچۍ له دودیز بندر پرته له منځنۍ آسیا او نورې نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنۍ نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبريالانو درستنوي کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د شوزو د ونډې د اهمیت او له شوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډه ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقوقو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنه د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یوه عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 3% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونه کړي، یو کلک ژمنه په کار ده. چم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یوه کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا WCK په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د WCK هغه کارکونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د WCK په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابدي دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرائیل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل سول. په جلا خبر کې ویل سوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حملې پر مهال د خپل یوه کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا له تیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکی دی چې په غزه کې وژل کیږي. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغانو د قومندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبري راخیستي چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. خپل ایګناسیوک هم د دغو جنگي جټ الوتکو د موقعیتونو په باب معلومات نه دی ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې دي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي د سوریې په شمال لویدیځ کې د حلب ښار د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیا د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کیږي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنګلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیرو جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنګلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربتوب تیره جمعه پیل سوې او د لیندی یا قوس پر 13 ختمیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وایي له کلونو یې د معاشونو د نه ورکولو ستونزه حل نه سوه، اوس د ژمي راتګ ته اندېښمن دي.
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د بارونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې، ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کار ته چې یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نیسي او سکینر سکین کوي او بس آنلاین چې کومه دی انتري شي او دی اگزیټ شي او دی آزادانه طور باندې ځي راځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سوریې د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. په څو شیبو کې د تقاوت سو یو کسانو پر ستونزو راپور خبرو، خو ترغه مخ کې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنوی ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه یې افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دیرشمې نېټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل سوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري او اوسم په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په داسل کې چې ژمی پر رسېدو دی، ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشری مرستو رسوونکې ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سمدلاسه بشری مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی یو کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و، تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل:
متقاعدین په سخت و مشکلات و ډیر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي. ما خپل ټول چارواکو ته د امارت اسلامي دغه ستونزې رسولې دي، حتی قندهار ته زه لاړم چې هلته هم دوله شپې وکولې چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته له نږدې نه وګورو. مالې متاسفانه په بعضې مشکلاتو باندې موږ ونه شو کولی، ما نه په ورق قرض واخیسته.
د طالبانو حکومت د دلایلو له وړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ، او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته ځواب وایي:
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د اعتصاب له مخې لاسته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ته رجعت نه کوي، بنان هر حقوق چې د متقاعدین نوازه سوي دي هغوی مسلم او اصلي حق ګڼل کېږي او باید ورته ورکړ شي.
اوس چې ژمی په درشل کې دی، یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوي دي ازادۍ راډیو ته دردونکي پیغامونه راستولي دي، او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ راډیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
امارات اسلامی چکاریا بس بیا موږ تقاعد نه لري کړی، خو بیا موږ تقاعدینو د درې هفتې کې دغه تظاهرات په پکې ورځ دی ورځي هلته ورسي د ازمالیت د ازمالی د سر په زیر شي ورکړي. نه څه تقاعد نه شته،
طالبان نه پریږدي کارګري نه شته. یو کله چې لاړ شو بیا ځواز ورکړي سم جوړیږي او آرام نه پیدا کیږي. دا چې زموږ متفایدونه سب خراب ده، اولادونه وایي چې سوار موږ ته د باسو اخلا موږ ته بوټو اخلا وایي سم نه رسېږي. موږ به یې خدمت بداري
د شکایتونو د غږونه داسې محل اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، راپورونه وایي چې د سوریې د حلب شار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبه په ورځ پر دوو لویو ښارونو حلب او ادلب حمله پیل کړې، او پرون یې د حلب شار ډیر برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دا هم راپور
د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. له دې یوه ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپه ناوخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنګیالي او د ملکي وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او بانډو وایستل. پر حلب له هغه مهال رئیس بیا برید نه وشوي. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شو چې د اسد د وکمنې پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلاباندي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور لمخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور لمخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
راپورونه وای پر تورخم او نورو دروازو د بارړونکو موټرو د تاګ راتګ لپاره د لنمحاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو سندو سره لاسو ګریوان دي. د ټاټ یا ټی ای ډی په نوم د دغه سند له مخې موټر چلوونکي کولی سي لیویزي او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تاګ راتګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هرو شپږو میاشتو کې دغه سند نوی کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسناد میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فدرل بورډ اف ریوینیو او پیښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګیدلې دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم غاړی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر سیب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلې دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سکال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمیر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو لوجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورټ کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسایل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کومه دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي فار حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار د دارو کاوټونه ختم کړی شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډي خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او اکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا وم سمت نه بعد مسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
لغمان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلان وایي چې د روان کال په اتو میاشت کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې شوي. اته زره جری په کرنیزم ځکه سړکونه، باغونه او نوري حیاتي زیربناوي تخریب شوي دي. دا هم راپور
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د سکال په جریان کې ترقیبي باندې کمی اشتې کېږي. درې زره اته سوه پنځوس کورنۍ زیانمنې شوي دي. جملې نونس تنه شهیدان شوي دي او دېرش تنه زخمیانو. درې سوه دو پنځوس کورنۍ په کلي ډول زیانمنې شوي دي او اتلس سوه کورنۍ په قسمي ډول زیانمنې شوي دي. اته زره جریبه د راتې ځمکې له منځه تللي.
د ښاغلي الکوزي په وینا ټولو زیانمنو شوو کورنیو سره د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دي.
تقریبا 3201 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده. 570 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرستې رسیدلې دي.
طبي پی خو ځپلې کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي. خو وايي سګنې او توپاني بارانونو، غلې او سیلابونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي او د بیجاړو شو مينو زمکو او زینو رغبل د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د درانه بارانو نو دا رقم باران کوي مونږ په ژوند چته لیدلې هم نو مکمل پسلونه تبا کړی، د خلکو کورونه مکمل وران کړی،
خلکو ته کوم زیان نه اړول دي. دا د دیو دو وسه او د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیوی له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همداراز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سکال د ژمي د راتلو سره دیارلس سوه پنځه اویا کورنیو ته ژمنۍ مرستې کېږي چې هغه کې نقدي او البسه دي. دوه سوه نهه ډالر او تر څنګ به ژمنۍ البسه دي. یو دیوار انشاءالله د اوس شروع کېږي د هارون خیل په ساحه کې. دا د الینګار لوسالي سنګره دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پول بیا ترمیم او ترڅنګ سنادي دیوالونه دي او د دولت شاه ولسوالۍ بانډدور بازار کې هم یو سنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین په روان کال کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شوو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نورو ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالی زیانونه اړولي دي او ډېری حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړي دي.